د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 23 ساعته دوام کوي. نن یکشن بده د لندیا قوسه 13 د دسمبر 8 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې سوریه کې روانو تحولاتو د نړیوالو اندېښنې پرولې دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپل اکس پاڼه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه زوړی. دغه امریکایي ډیپلوماټي ویلي، نوی ماشومان به نه زیږي، مایند به امري او ټول افغانان به کړاو غالي. هغه زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوی فرمان له مخې د سیشن بیل ورځ په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسي او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه ورځ د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمي څنې دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبل د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې دغه لارې تیر شپه 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ و تړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیې په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چاري روان دي چې د شرایطو له مسایدې دوه سره به دغه د موټر پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتپې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نړیوال بانک تیر چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه دی. نړیوال بانک له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویلي و چې سږ کال د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات کم سوي، چې علت یې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د مالیاتو لوړیدل یاد سوي وو. پازرګونو موترزان پرون شنبه د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغه پریکړه په مخالفت کې لارو سړکونو تر وتل چې په اروپایي ټولنه کې د دې هوا د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. د اعتراضونو چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګورجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، موترزان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ډیری موترزان د امنیتي ځواکونو له توقيف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشی کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د ګورجستان پولیسو 48 موترزان نیولې دي. د ګورجستان د بلوازت پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګورجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګورجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کیږي ځنډوي. دغه اعلان په ګورجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیز خبرې شی او ګټوري بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورځنی سفر نن یکشنبه پیل کړي. د بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په اعلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د استقلال ټیم د جوانانی پیروزی او د اتک انرژي ټیم د خراسان فاریا په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او د عدالت فارا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ د 12 لوبډلو په ګډون د هرات په کوربه توګه پیل شوې او یو میاشت به دوام وکړي. په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یګان چې مشري یو افراطي ملیشه ډله کوي مرکزی شهر هم ستننوتلی دي. د سوریې د رژیم لاتړي روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریه کې خپل شتمنۍ خوندي وساتي. هومس د پلازمینې دمشق او د سوریې د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی، او د سوریې مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابرې دی. د هیئت تحریر شام په نوم د یاګانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون نوښت ویلي چې جګړه ماری د هومس شهر د ازادۍ په وروستیو شیبو کې دي. دغه شهر د اوسیدونکو شمیر 1,500 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یاګانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شهر هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړې چې د دوی وسلوال هومس ته له داخلېدو وروسته څه باندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د روټرز خبري اژانس په لیکنه دغه یاګان توانېدلي چې تېره اونۍ پر حلب شهر ولکه ټینګه کړي، چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم ولکه ټینګه کړه. اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغیانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي، او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته 800 هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتېدلې رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادي رادیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره له دې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري، خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي، او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټولې سیمې ته ټکان ورکړي، او لبنان له سوریه سره د خپلو سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړي، خو یوازې هغه دروازې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینه دمشق سره تړي. د سوریې بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریې سره خپلې ټولې سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیر شپه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشري په څنډه کې د 2 ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابره سي. د سوریې یاګانو پرون ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندېښنې وې چې شایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه ورباندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاس ته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته د نمونو نښولو په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت شایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت شایي په 10 ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد شایي روانه اونۍ لواکه وپرزول سي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
ستاسو له پیغامونو د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامی امارت در مشرانو پورې ورسیږي. برک پخوا په دوی افغانۍ وو، اول وار په یو نیم افغانۍ وو، بیا په دوی افغانۍ سو، اوس په دولس نیم افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ غږ در لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې دا برق بیرته اصلاح کړي. پخوا په دوی افغانۍ وو، اوس یې په څلور افغانۍ کې. چې پخوا په دوی افغانۍ وو، اوس یې په پنځه افغانۍ کې. خو در پنځه افغانۍ ډېر نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټوله سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته یې ښاروالي روپۍ ځینې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آزادی رادیو ٹول کا کہوں گا کہ میں نے ڈاکٹر سلام علیہ عصمت اللہ عین ہلمند ولایت کو در سراغی کیا عزیزان و مر فریاد دا لڑو پرو شارا وقت ورسوئے جو ڈیر سخت چرا وسلیا وسختیا داد پر خلق بند دا ٹھیک سو مل یہ ڈیر جاتی دی دا بل طرف سا دا علماء و سخ و دا مشتان بی امامان اسوال و دا غصا و شرون آخی و زکتون زین طولی و علماء موضوعی خلواک نسوال دا دلوی تراثر لاندی دی و یا چی مشتان امام ندر جمعتون و در دل گر سر او غصا و شرون چی دی اغدوی آخی پخوا بخل بی امامان طور کول و آقو بدل تا دا دی مختلیان و دی مازه کارو بارو دی نو داز مش شرط چې دا ډیر سخت خلق متنفر کیږي په کښې په دې کښې او خلق خفه کیږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي په رارسېدلو سره دا چې د پخوا په څېر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، دې مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنې ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
خو ځینې نور بیا د خفګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات درک کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو. موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمنه اپتونکو، دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپله ښکلا لري، خو دا ښکلا هغه وخت نوره هم زیاتېدلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان ورې هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسېدونکي لیما د ژمي د موسم پاکله راته وایي.
زمي سره میت نه لګیږي لار اړخه د دې لته خړی هوا سره یخ سره سي څوک بیرونه سوته لای له ټول سره د دونو سره مرستیا او سره بخیر سه فصایره تخصه کنه کاری کې ان تر پسرلی پورې ورسله پسرلی نه بیا چې واخه سي بیا تاین تر منی پورې سه ته تشویش نه وره مال دونه وخت تیر شو دا بیا زما را رسیدي ټول نه غړي وري ما زما نه په مغه چورتونه کې سي تیری تیم کا سره په هیګ بیا هم دا شخصي نظر دې څوک وایي چې د مانو په هیګ ولی ځین کا سره چې لوړی نه ډیر علاقه لزمي سره لري چې دوی ګرځي په واورو کې یم بار چنګي وکي یم لار سلری ولایتونو ته